السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي نساج مليم په خبرونه کې بعد خبرونه ویان منور شه او تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وي په دې غړې کې بعد قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو په سیر بعد افغانستان په اړه هم ریپورټونه ووري تبصره او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شه
اول د خبرونو سرټکی قبایل وای د خپل حقونو لپاره بعد اسلام آباد په لور مارچ کوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي په هیواد کې د طالبانو سره بهرنۍ مرستې سیوا شوي او امریکا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د داعش، القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف به مبارزه جاري ساتي. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تیر ورځ د خیبر ایجنسۍ په شاکس سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
وزماوري قبایله ده ټول طبيعي چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم د غشان ته ولوم خو بیا ټیپټو او کوي چې نه زه هم د غشان د حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانيانو وي نو بیا راو چا څه خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه وړم چې زه سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زه سلو غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د هغه بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول و چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې دایمي بدلون په لړ کې جمع کړی شوی دی. هلته په بنو کې نن د شمالي وزیرستان او وفار بنو خلکو هم مظاهره کړې چې پکې یې فاټه د خیبر پختونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. مظاهرینو د اف آر اف سی آر قانون خلاف هم نارې وهلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 1200 متاثره شوو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کېږي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه باغوت چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمی ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د تیرې میاشتې په 16 نیټه راغلي زلزلې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر سیمې مې ځپلي او په سلګونو کسان یې وژلي او ژوبل کړي وو. د افغانستان د کورنو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوی. نورالحق علومي نن د پښتنو لپاره بلل شوی په کابل کې د ولسی جرګې غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. ښاغلي علومي په افغانستان کې سکل د ناامنۍ او د زیاتېدو علت په پاکستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول او افغانستان ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو مخه کول وبلل. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې ساه ورکړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک نن مشال لري ته ویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. اخوال سیمینا د ځایي خبريالانو او عیني شاهدانو په حواله له افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غزیدلې لار تړل شوې ده. نن یعنی د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې موقعه د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وایي په تیرې ولسیزه کې سباندې 200 خبريالان د خبريالۍ پر مهال وژل شوی دي. د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم خبريالان د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنی ایشیا هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغه مشکلاتو خبر دی چې د سخت دریځو ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شتون لري. کیری منځنی ایشیا ته د 15 ورځو سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرغیزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په ترڅ کې له کریموف سره ملاقات کړی وو. هلته اسلامي دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې چې دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا جاری شوی بیان کې داوه کیږي چې د تیر میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی اورفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه د ملګري فارس حمادي سرونه غوښ شوې دي. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیر میاشتې په 13 نیټه دلیو. اورسته خبر دا چې روس په مصر کې د تباشوی روسی جاز په حادثه کې د مړو شو کسانو لاشونه خپل هیواد ته وړل شروع کړي. بلې خوا ته د سورلو د دغه جاز د غورځیدلو د وجوهاتو معلومولو لپاره تحقیقات هم روان دي. د روس هوایی کمپنۍ دغه جاز چې د تیر خالی په ورځ د مصر الشرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و چې د مصر په سینایي صحرا کې د حادثې ښکار شو. دا پیښه چې د روس د هوایی حادثو تر ټولو خونړۍ وه پکې په دغه جاز کې سواره 200 سلیرش کسان ټول ووجل شو. په دغه جاز کې سواره زیاتره روسیان وو. دا اوتر دی د مد مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه زمون خبریال احمد الله د کرنسی وبې او موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.46 روپۍ. یو پاوند 1.65 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.15 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 8.80 روپۍ او 8.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.20 روپۍ او 1.15 روپۍ. او 2.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 2.85 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د منور شان نه اوریدل د موسم حال او د کرن صبح مو زمنګ د همکار احمد الله نه اوریدي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور یو شمیر قبایلي مشران او ځوانان وایي د اف سی آر قانون ختمولو د پښتونخوا صوبې سره شاملې دل غواړي.
میر مزید ترقی غوڑی، میر دے بدم نئی نہ نجات غوڑی، یو رسم رواج دا یو میر زبا دو چھ میر دے سرا گڑینو کی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دولسو ضلع زپلو ضلعو کی دا مرست لڑے نن دنن نا پہلوی خود کرم خلق وائی دکانداران سر دے مالی مرست وشی.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځلې وي، څو دې شوي او ته موږ مرسته کوو. دوکانو ته هغه نه کېږي، دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپل معاوضه سوره مناسب وي.
او د سولې په لور خپرونه کې به د مدني ټولنې د غړو رضاکارانو د سوله ایزو هڅو مبارزو په اړه واره. دا نور رپورٹنا هم لرو لمشال ریڈیو سره اوسه. او سرسو د خبرونه لمړي رپورٹ طرف ته: قبایلی سیمه د خپل واک که او ولری او کنا خپل حیثیت ولری او کنا لمرکز سره دی تړلی پاتې شي او کنا او که د خبر پښتونخوا سبې سره دی ګډی کړل شي. دا باسونه لتیرې سمودی راهیسې روان دي. پرونم د جمهوریت په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس شو. د غونډې ګډونوالو وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شاملې کړل شي. فرهاد شینواری په رپورټ لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توری په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلونه تا فائدې شته، نقصانات نشته، څوک یې چې تا جرګه ختم کیږي وقت دی ملکن پختانه دی فاٹا نا پاٹا شیوی دی چی دخوی جرگا ختم نشو، رسم غی ختم نشو، رواج ختم نشو.
د دغی غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د ار قومی مشر ساو د مذهبی مشر سا ډیسکس کلی چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو د پاره دا فارموله جوړه کلی دا آیا دی کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوی غونډې کوربه او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زماوري قبایله د تورو کبیې چې نظم دغه شان دی په سلالت کې وخت روم زه هم دغه شان دی غلام وم خو بیا ټیک دو او کبیې چې نه زا هم دغه شان دی حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي نو بیا راوچا څه د خپل حق لا.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا ګڼم چې د نن نه چې کوم دی نه په فاټا کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په شپاړسم تاریخ باندې به یو عظیم الشان قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته بکینی او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د کمی اسمبلی په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پرون د قبایلي سیمو مشرانو د اف سی آر د قانون د ختمولو دغسې په قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه غوښتنې وکړلې. د شمالي وزیرستان او اف آر بنو ځوانانو مشرانو ام او دغسې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړو نن په بنو کې یو لاریون وکړ او غوښتنې وکړه چې فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي او دغه د اف سی آر قانون هم ختم کړل شي. عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورت را لېږلی دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو اف آر بنو ځوانانو په ګډون شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیو او د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم بنو کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې شاملولو په حق کې پورم نالاریون وکړو چې د کسټم پارک نه روان شو او بنو پریس کلب باندې ختم شو. لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او اف سی آر پر خلاف یې نارې وهلې او فاټا یې د خیبر پختونخوا حصہ ګرځولو غوښتنه کوله. بنو پریس کلب مخې ته لاریون ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي خان وویل
ټول کوه چې دا خبره اور وی چې مش قبایل نه را قبایل پد کېدل نه غوړي مش په خیبر پښتون خوشه چې منه تل غوړي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان جنرال سیکرټر اسد خان خپل وینا کې وایي
میر مزید ترقی وړي میر دې بدمنې نه نجات وړي یو رسم رواج دا یو می ژبادو چې میر دې سره ګډینو کې.
شمالی وزیرستان جماعت اسلامي غړی امشاد الله وایي پولیټیکل نظام نه وتل غواړي
په یو جیل شه پرته دي باوجود چې د پانی په شاور نه ټیم سامانی نه درمي دا ازي پولیټیکل ایجنټ منشي وي دښنه ولای دا 15000 پی پرمټ نه پرمټ مانی نه 40 اف سي ار قانون مانی.
وزیرستان سیاسي اتحاد جنرال سیکرټر خلیل خان خپل وینا کې وویل قبایل د پښتونخوا سره یو شي نو هله به خیبر پښتونخوا پوره شي.
حکومت میز د صوبې نوم روکو چاغه پښتونخوا دی ورګاډا خیبر کړلا میز بیا دا ویایي چې خیبر یې میز وسادو میز ته میز ورګاډ کو ودا صوبا دا چې خیبر پښتونخوا شي میز شامل شي بلې دا نوم یې نیم دی چې پیراشي.
د لاریون مشرانو وویل چې راتلونکي نهمه نیټه باندې با په بنو کې د لړکې لویا جلسه کوي چپکې د وزیرستان او فاربنو ځوانانو ترڅنګ مشران او ټولو سیاسي ګوندونو غړي با ګډون کوي او فاټابا د خیبر پښتونخوا حصہ ګرځولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر رپورٹ تاسو اوریدو مشال ریډیو اور اوس بلال شو یو بل رپورٹ طرف ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د 1200 زلزله ځپلو زلو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 عربو بودیجه اعلان کړی. د صوبایي سملې غړی هم جدلی وای په ټولو متاثره شوو زلو کې د مرستو لپاره ځایونه ټاکل شوي چرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 24 منټې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې سرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبه حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رزلي انتظامیه په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګې ورکولو لپاره په هره اغېزمنه شوې ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځاینه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
تین ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بل ورځ انشاء الله زخمیان ته بریا ته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی. انشاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منتھ کې چې دی مونږ د خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سر ته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د هر ډسټرکټ د ڈی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل ده چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6000 روپۍ ژوبل لپاره 2000 روپۍ او د چا چې کور لنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2000 روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د شبیر احمد جان رپورٹ تاسو اوریدو. په کورم ایجنسی کې د زلزلې نه د متاثر شوو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروي شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروي یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه تاواني شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیان رسېدلی دی. تفصیل د تاریخ اورکزي په دې رپورټ کې اورو.
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو توای په سیمه کې سروے به د نومبر میاشت دریمې نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروے یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی این ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، موږ سره د ایف سی نماینده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي، ماشاء اللہ لکه یو لکه کی با بالکل پارشل با کی گی، دو لکس کی با کم کمپلیٹ دیا با کی گی.
فضل رحمان پنامہ د منځنی کور میں یو ځای کس مشال رډیو توایت و زلزلے ورستا دلته خلک بلا سر او سامان پرته دی او نه د سر د سایلا بار چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سیمداد شوه دی. دی وای داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسیدلې، نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زمو پالاکی کې شروع شو خو لږه لیټ شروع شو، په خاص کر فړه چمکنی کې، په تابې کې کړه دے، په بازو کې کړه دے، په وی داری کې کړه دے، په کمل بازو کې کړه دے. ملک را ډیمانډ بیا کوو پوه شو کوم کورونا فوج شه راغوی د برابر سروې وکړای شي.
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلی دی. وزیر حاجی پنامه د سادې سیمې یو دکاندار مشال رډیو پلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
دکانو ته هغه نه کیږي، دکانو ته هم تک هغه رسیدلی دی. سروې کې واشول شي او ته د خپل معاوضات سوره مناسب وي او شي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وای پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو، خو په لاله هغه موږ په ریکارډ راوستي دي، هغه کې موږ ریپورټ سی فای آر ډی ایس آر وغیرہ کړی چې برانه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله غي ته ملويږي.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځنۍ کورمه کې شوي دي. تاریک اورگزے، مشال ریڈیو، کورما ایجنسی.
د تاریک اورگزی پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې په د زلزلې وروسته د کورمی خلک لکم او مشکلات سره مخ دي. اوریدونکو بخنه غواړم، د دین وړاندې ما تاسو ته ویلي وو چې د اکتوبر په سلی رښتما د زلزله راغلی و، خو دا د اکتوبر په سلی رښتما نه بلکې په شپږشتما نیټه راغلی و. او اوس بلار شو جنوبی وزیرستان ته. د پټان کې دوه پټواریان تختول شوي دي او دغه سید دغه سیمې خلک غوښتنه کوي چې باید دوی را خوشی کړل شي. دغه په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے دو خفیہ ادارے یو چاروا کی مشال ریڈیو توشولی دی چھ دے اتوار پورز بازی گر مال نا وقتا پٹانگ سے دے گومل مرتضی دے سیمینا زننا سرگندا وسلوالو دے محک میں مال دوا پٹواریون تشتولی او دے نمالوم سیمی پلوری بیولی دی. پٹواریانو دے تشتولو او بیولو زیماواری لیا چاہاں کا بولا کڑے ندا دا دے ہاں یادوی چھ دے دغی سیمی سارا نژد د سویلی وزیرستان گومل نیلی کش د سیم نا د تیر میاشت په دواوشت منیټه هم دواوشت مزدورون اول تشتولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر بے درک او رک دی. بل لور ته د سویلی وزیرستان سیم باروان مولا خان سراینا را رسدلو اطلاعاتو په مطابق په دغه ورځ په دغه سیم کې د امن کمیټه مخشنی مشر ولی جان مسعود د سړک په غاړه دی بم ور وچاو دے دا خوالی جان مسعود ژوند ور نہ بایلا، البتہ لشکی خوش پر ہر جل عائشہ دے دغی برید و بمی چودن پڑا ہاں چالیا ما نلیا ندا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسوره په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادی ګوندونو حکومت تقریبا دو نیم کال پوره کیږي، خو بیا په دې مده کې بیلابیل وزیران او مشیران لری کړل شوي یا دغه محکمې وخت په وخت بدل کړل شوي دي. کوم چې د کارپوهانو په اند حکومت کارکردګي اغیزمنه کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وائی دا خزانے وزارت چې مخ کې سراج الحق کې مشری کولا، اوس دا جماعت اسلامی مظفر سید پلاسو کې دا کوم په وجہ نه صرف دا پرمختګ کارون دا پارا پنگا پورا استعمال شو او نو دا وفاق سره دا صوبې دا حقوق خبره په سم طریقہ اوشوا.
ډیر خراب اثر پری ورزی په دې چې یو منیسټر راشي کنه جی، هغه کم از کم یو کال نه سوال لګی چې هغه خپل سبجیکٹ بانے ہوئے شی. اور پدی حکومت کے عاصم سیکرٹریٹ ماتل شان دے سیکٹریان کار نہ کہی پرات دی
دا 2013 دا ٹاکنو رستو کامی وطن پارٹی دا موجودہ حکومت برخوا چے بیا رستو دا دوی دو وزیران دا کرپشن پتورونو دا خپل وزارتون نا لرکلی شو او اس بیا کامی وطن پارٹی تا دا او بخور مادنیاتو سنت او دا تکنیکی تعلیم وزارتون ورکلی شوی دی چے تر اس پورے نوٹفیکیشن ندے شوی بخ بیدار خان چے موجودہ حکومت کے دا سنت او لیبر وزیر او وای چے اغا پخپل محکمہ کے زین منصوبے لا پیل کڑے ہم نوے چے دا وزارت نا لرکلی شو
لیبر ڈپارٹمنٹ انڈسٹری وا بازا سوچ کو کوشش میں کوچے مطلب دار ہے کہ خلق دلتا روزگار بے لوشی او دغشان پارن سر میں قطر حکومت سر مارا بیتا وا او سرور در کسان منا لیبر آرستو اس کے لیبر کنو نو دا ٹولی مسئلی لکبی حیثیت منسٹر چیز ما یو سر ما یو ڈپارٹمنٹ دو آگے پو جب نمگڑی پاتی شو
دغشان دا وامی نشر پاتے صوبائی ستر سکتر او پخوانے دا تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وائی دا وزارتونو بدلے دل او وزیران د خپل چوکونا لری کول نه صرف د حکومت کارکردگی خرابوي بلکې د پرمختګ او د خیر خیګړ کارونو کې هم یو خند اچوي
دا بدلول را بدلول چې دی نو هغه سره بیا په شکل باندې نه هو حکومت سازي چې دغه په خانداز باندې چلیږي او دا غین علاوه سمایار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کی او تکړه سړی لا قابل سړی یو اهم سوکای ور کی
دغه شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی وای کچره وزارتونه بدلول د سمجبورې په سبب وي خو ټیک تا غنی د کارکردګي په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخیستل او بل ور کول دغه کارکردګي نشي خکولې
فرض کا د محکمو بدلونی زما په خیال چې نن یو وزیر سره یو محکمه یې سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردګي باندې بنیادی نو بیا هو په یو محکمه کې کارکردګي خنه د بل کې هم ظاهره خبره ده نه
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعاتو کلتور او بخور معدنیاتو کرکلی او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکي هم د تیر یو کال نه خالی پرته ده خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ته نن د ملګرو ملتونو لخوا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې باید ټول هیوادونه دا یقیني کړي چې د خبریالانو پر ضد د شوو جرمونو او دغسې چې کوم خبریالان وژل شوي دي د هغو جرمونو پلټنې کوي او باید چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړی شي. خو بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې خبریالان خوندي نه دي او د دوی پر ضد چې تر اوسه پورې کمې پیښې شوې دي حکومت د هغې پر ضد د په کاروایۍ کولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
نن د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د خبریالانو په ضد د جرمونو د معافیت ورکولو خلاف د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړ کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او ثقافت د څانګې یونیسکو ډایرکټر جنرل اغلی ایرینا بوک خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د صحافیانو تحفظ په اړه زه ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبو وسایلو د لارې د ضروري اقدامات اوچتولو په اړه درخواست کوم او ټول ملکونه دې دا خبره یقیني کړي چې د خبریالانو په ضد د شویو جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي. په غونډه نړۍ کې د یونیسکو وینا چې کال 2006 راسي تر اوسه پورې 700 خبریالان وژل شوي دي. پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت په اړه کارکوونکي وایي پاکستان کې خبریالانو ته تحفظ نه دی حاصله او اوس هم مشکلات سره چې هغه په آزادانه توګه خپل کار نشي ترسره کولی. خبریال او کارپو ادن رحمت په وینا چې پاکستان کې د کال 2009 واخلي تر اوسه پورې 145 خبریالان وژل شوي دي. د په وینا چې په 145 خبریالانو کې د یو خبریال ولی خان بابر مقدمه اوریدنه ناکافي ده. حکومت له بده خبریالانو ته لپاره کوټل اقدامات اوچت ولوی
خیال میں حکومت سنجیدہ تو ہے لیکن
زما په خیال حکومت سنجیدہ دے خو حکومت د خبریالانو تحفظ خپل ترجیح نه جوړ کړي. حکومت د ملګرو ملتونو د خبریالانو تحفظ د یو پلان توثیق هم کړي خو توثیق نو رستو چې کوم اقدامات کول وی لکه یا خود خصوصي سرکاری وکیل دفتر وی او پاغي کې کیسونه وکتل شي هغه هم دی جوړ نکو او یا که په صوبایي کچ مونږ وګورو نه خو نوی او نه پخوانی کیسونه پاړه حکومت څه کاروایی وکړه او نه د وجل شو خبریالانو سونه عدالت ته یوړلې شو دا هم نشونه دی خدا مطلب شو چې حکومت د خبریالانو تحفظ ته اهمیت ورنکو.
بلخوا یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي چې د پاکستان حکومت خبریالانو ته په ازادۍ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د زیاده کړه چې وژل شوي خبریالانو د وژنې په اړه تحقیقات لا مخې ته نه دي راغلي. وایي چې حکومت دا مخې ته راوړي.
د حیات الله چې کوم شمالي وزیرستان سره په 2015 کې وتښتول شو، بیا په 2016 دا غمړ موږ ومونتو، نو په هغه کې ډېر زیات انډوالو مو ما په عدالت سره چې کوم ګټ څه به سره پکې ډېر زیات پیښې کړې، بیانونه مو ورکړي. نو زه وایم چې کم از کم دغه یو ریپورټ دا د خلکو مخې ته راغلل، نو خلکو ته پته ولګي چې صحافیان څوک ولي، څوک وژني، څوک زوروي. تر اوسه پورې دا کم تحقیقات یو خو زیات تحقیقات شوي دي، او که کوم دوه تحقیقات پیل شوي دي، مکمل شوي دي، هغې هغه ریپورټ چې کوم دي هغه لا تر اوسه پورې د خلکو نه پټې دي.
د فکر د سخت کار هم د خبریالانو نړیوال تنظیم ICFJ لخوا پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک مال ګرځول شوی و.
مشال لیډیو تاساره او اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د قبایلی سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. دې لړ کې پرون د خیبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې یوه لویه غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 200 متاثره شوو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل په ورځ راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلې او په سوونو کسان وژلي او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې. نورالحق علومي نن په کابل کې د پښتنو لپاره بلل شوې د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. هلته د پکتیا په ډنډ پتان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې وژل شوي دي. د پکتیا د 204 سرحدي زور قماندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده او پکې دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او روس په مصر کې د تباه شوي جاز حادثه کې د مړو شو کسانو لاشونه خپل هیواد ته وړل شروع کړي. بلې خوا ته د سورلو دغه جاز د غورځېدلو د وجوهاتو معلومولو لپاره تحقیقات هم روان دي. د روس هوایي کمپنۍ دغه جاز چې د تیر خالي په ورځ د مصر الشرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و، د مصر په سینایي صحرا کې د حادثې ښکار شو.
لند خبرنم د منور شانواری د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نه وورو چې د پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
وحدت و رسپان خپل اداریا په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپان لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپان لیکي چې 3 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمی پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزلو په
نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوی مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز رسپانی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان او سعودي عرب د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د امریکا غږ په ویب پاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز رسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې یې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به آخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بې دردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانې خپل اداریا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلی چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت پرتله اوس هم په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو دا ده چې په دغه هیواد کې یو خوا د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بل خوا د جرنالستانو وژونکو ته سزاګانې هم نه دي ورکړل شوې. د ادارې ځینې نورې برخې درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پوښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې. نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې اووه سوه خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې دویم نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې موخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو دوه فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا ادارې وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وجنو په لسو کیسونو کې نه داسې دي چې وجنکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې، او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وجنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپلو خبریالانو په ریپورت کې راغلي دي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده، او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولې. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکړل کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وجنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي، او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
پختون مبارز او سیاستوال افضل خان لالا پرین ماسیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنه هدیره کې خاورتا او سپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د افضل خان لالا پلویان موجود ول. افضل خان لالا هم پرین د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډې په یو روغتون کې صبر کړه. نن دغه د فاتحې مراسم د نوموړي په حجره کې ترسره کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلکو ګډون وکړو. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر خو اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې یو احترام و، د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې د فوري طور نه چې وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا ده خدای پاک والله ته جنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینهناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ دروند خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کورنۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال ټولو پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا وګورم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو چې ما ته کارځې نه وروسته له خبرو ده وخوې، ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم، چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قوم یو شی پختن خلق یو شی دا خوره یو شی
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده وای چې خان لالا د خزو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکوه
خان بابا د ماشومان سره زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه داغو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی کله چې هغو په جرمني کې وو په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو زمونږ ماشومانې زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تحصیلي مټې بره دوړې خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو نن د سولې په لور خبرونه کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارانو د سولې سو هڅو مبارزو په اړه خبرې شوې دي د خبرونه بشیر غواخ جوړ کړی دا نو راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګره پورې په یو دفتر کې کار کوي انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي
کم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده همدا خدمت دی بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه او وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک د دې لارې د خپل خلکو سره خبرې کوم دا یو مسولیت د مخې نه ضروري ګڼم په دې خاطر چې یو شکل ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت پیدا کړي نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس خپل خلکو سره شریک کړم
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو الحمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیداری لپاره هم کار وکړ
موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګګرۍ سپاهي او سو زموږ خپل د کلتوري یونی نیمګړتیاوي دي دا کیسه روانه ده بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې حکله موږ غوښتو چې کومي کمپین شروع کړو هغه د سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو البته په لمنځ کې لږ بعد د خار نه کړو بیا دا خبره د افغانستان د سیمو ته ورسېده
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وای څلور کال مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچی ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و، نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغه لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به یې اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتې هغې حوالے سره به بس یو پروګرام شانځان لکه وو سکول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کې کله چې موږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپل هغه سامان مې دا وړو نم راوستو لاړم بازار کې مو کتل نو دا کلیام خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکه هم پیلونه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینڈ کې مونږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دوی آلریډي سواد کې داسې حالت لیدلی دي چې په هغه کې طالبانو باقاعده توپچې باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړي دي، داسې آرمي هم یوز کړي دي. نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دانه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دانه چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیزو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه ده په پښتنو کې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړیږي خاص کر په د پښتون په خبر کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو اندي غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې رلوي شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته به انصاف کې موږ ته د چیر ټوپک او په ټوپک جهاد او د ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مې ته ویل کېدلې تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، بس یو طرفه خبره نه ده چې بېشکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغه خپل اولاد لکه یو پلار کفار مصوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پې خوږوي یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نور هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د ده په سر کوم چا توپک یا تمانچې شي او تختې یې وژني یا یې بچي تختې، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته د دغې شي سوچ ورکړي. دا څو اړخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وڅاري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکي تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولهییز کار زده کړې دي.
بادشاہ خان بابا ہر سڑی کور تلاڑو اور چکم کلچر و دخل کو آگے ور تر خارق ہو جدا پختنو زغا دا طریقہ دا یا چکم سزن پر کلچر کی غلط ہو یا سوسائٹی کی غلط ہو تو آگے کی چینجز رفتلو پر خبر اوکرا نو پیور فارم آف سوشل ایکٹیویزم خواگا دے بدی اہمیت دم رہے کہ سنگتا سخاری بادشاہ خان بابا تحریک نن کم زائد اور چیزو یو سوشل ایکٹیویزم دو وجہ دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ته ټول ضروري څه شي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي. که دا سیزنه پکې نه وي نو بیا سوال د څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتی او ګنډ کې ښه شي، دغه سوسایټي هم ښه شي، هغې کې مختلف ښه پریکټسز شروع شي، سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کیږي.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدنی ټولنه نه یوازې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو، مشورو، قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول، او اغه ډانچه دی اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قائل کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو سره جوړ کی. یو خدا خبره دویمه خبره دا ده د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، اغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د اغه تجزیه او تحلیل کی وغنی او نتیجه رو باسي، او اغه نتیجه دا سنوي ګني چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلق یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بلبل نتیجه ترسی، بیا یو دریم بل نتیجه ترسی، بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایلاګ کوي، او هغه ډایلاګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایل کوي چې دا د خپلې پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لتیرو څلويختو کلنو راځي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسو کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندن وای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سلاسه شوی چې کوم کامیابی هغه یو وخت وري او هغه خپل یو وخت یو بیا بلکې چې تر ضرور شي تر نه بیا بدر باندې آګه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی ضرورت څه کتل کیږي، لوجیک نه کتل کیږي، تب وایي چې بس دټ کیمبل وو دټ کی مې په جنگ باندې خبر راځي. دین چې بتا سګوري طالب تا سره فخار کې دی ګرځه چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لاس تکړه دی، نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزا نشته مجبورې نه ملي تو خلکو فلو کې کوځي اخلي نزاغه دا قران نه لاره دا.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خواتان از دی په هر کور کې ټوپک شته دي. د رواني ترهګری او جنگونو لوجه هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي، او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب جواب لري.
یو مسئله حل نشی کېدل، یو کلم د مسئله حل نه دی شوی. کومه وګورو ټوپک مسائل نورم کړکې چې د پختې ته وړي دي. مدني فعالیت زبتا څو انسان لر کې سوخ مخ کې زه یو خارجي سفر مې درلود، نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او داغې په سیمه کې چې هغه یو مقدس ځای و هلته یو نظامي بیس جوړولو، نو دې خلکو من هڅه خپل کوشش هم کوو دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو، حقوقتن هم کوله، خو دې هغه د مظاهري اظهار چې ولته براتلم او هغه نظامي موټر مخې ته په چوکۍ ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي او چا ورانه ول کول نه په چاته پکړه خسته نظامیانو باغ به ډېر په طریقې سره یو خواته کول خپل غږی پورته کوو او هغه فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول په دې کوي چې دا کم کار چ روان دي دا غلط دی. لبدمرغه په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړم چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خلک کړي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او د سوچ موجود دي. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي، که سړک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر یې په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي، نو ورته سړکونه هغه د خټو سړک باندې دا کړی وي، ګلمال کړی وي، اخیر کړی وي سړک. دا ډېر ښسته یو پرمنه پیغام دی یو دولت او غاړو ادارو ته. نو خلق وای د خاص کر دمیر افغانان ته دی مسله پیش.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډېره سخته راغلي تیره یا هر څه ته دي
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.